السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ایران د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په ناروې کې دی اندېښنه ښودله چې دوه افغانان ښایي ژر پر ایران کې په دار وځړول شي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دوو اتباعو رامز رشیدي او نعیم هاشم قتالی د اعدام سزا تایید شوی او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاه چراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي. په دغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او له شل تنه نور هم ټپیان شوي وو. د ایران د بشري حقونو دغه ډلې ویلي په دې پېښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د بشري حقونو دې ډلې ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 افغانان یوازې 3 کاله اعدام شوي دي. د طالبانو حکومت بیا څو ورځې مخکې وویل چې دوی وتوانېدل له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې د 200 افغانانو د اعدام سزاوې په بند واړوي. د بی پول ډاکترانو ټولنې ایم ایس ایف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په خپل ټویټر لیکلي چې ډېرې مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو ته لاسرسی ومومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هرو 2 ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه لازم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند له لاسه ورکوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان په شمال زون کې د لمریزې برېښنا یا سولر د څه باندې 3000 تختو د ویش خبر ورکړی دی. دا سولر پنلونه تر ډیره پر استنیدونکو او داخلي بې ځایه شو خلکو ویشل شوی دی. د یو ان سی آر افغانستان څنګه په خپل ټویټر کې لیکلي چې یوازې په بغلان کې په 130 کورنیو سولري تختې ویشلې دي. د مرکزی آسیا د شلو کلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهمه لوبه کې افغانستان او تاجکستان یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبې ښار په تالکو ارینا لوبغالي کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې پاته 24 دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغانستان د فوټبال د ټیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبي وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی وویل
که څام موږ دمه نه وکړې خو بیا هم لوبغاړو ډېره خواري وکړه او د کوربه تاجکستان په وړاندې مو په یوه سخته سیالي کې مساوي نتیجه ترلاسه کړه. بیا هم ډېر خوښي.
افغان ځوانانو تر دې یوه ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماتې ورکړې وه. په دې سره د افغانستان د شل کلونو فوټبال ټیم په 4 نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. د افغانستان درېیمه لوبه به سبا 4 شنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره شي. د روسیې او اوکراین په پوله کې د 14 او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د ایران یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته یې د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کړې ده، خو کیف دغه ادعا رد کړې ده. پرون د بلګراډ په سیمه کې د 14 او خال نښتو غږونه اوریدل کېدل او د سیمې د والي ویچسلاو ګلاتکوف په وینا جګړه د روسیې ګریورن ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې. هغه ویلي چې په نښتو کې 8 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د ازادۍ لوا په نوم ډلې د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. په دې ډله کې هغه روسان چې له اوکراینی ځواکونو سره همکاري کوي شامل دي. د اوکراین حکومت په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه ډیره برخه مو د ازادي راډیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوی. د ځوانانو لپاره تاند څنګه او د غراز درسي ساعت خورلند خبري برخه هم لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د اوبو حق ته د هیواد ژمن دی، خو ایراني چارواکي د هم خپلې غوښتنې دي. 1450 کال د اوبو د ماهیدی پر اساس عیار کړي. ښاغلی متقی داسې وخت ایرانی لوری خبرو ته را بولي چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون د دې هیواد ډیرو چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان د حقابې غوښتنه کړې ده. نور بل سفیر ولستانی زیواورو
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري ده. امیر خان متقی چې دوشنبه مازدیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران میخواهیم که موضوع حیاتی آب
د ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگوهای رو درو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې کسان پخوا د طالبانو په اړه ډېر څه نه ویل کېدل، اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکېچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلکې نیوکې کېږي. د بېلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبې ورځې د ګڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهران یې لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور دی، راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دب خبره یوه ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند د معاهدې په تړاو له بهره لارښوونې ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل له طالبانو سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبې په ورځ هم دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړي او هیله من دی چې دغه مسله بالاخره د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د هلمند د معاهدې په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متر مکعب اوبو ورپرېښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پوهنتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 2015 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزموي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای افغانستان د ایران د اوبو حق ته ژمن دی، خو ایرانی چارواکي دی باید خپلې غوښتنې د 2015 کال د معاهدې پر اساس عیار کړي. ایران له افغانستان د اوبو د حق غوښتنې داسې مهال کوي چې افغانستان کې هم وچکالی ده او په ډیرو سیمو کې د اوبو سطح د تر ځمکې لاندې د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. یو شمیر بزګران او باغداران هم په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالي څخه شکایت کوي. دوی وایي وچکالي له امله چې اوبه کمی شوي دي د ژورو څاګانو له لارې خپلو ځمکو ته د اوبو د برابرولو توان هم نه لري. یو شمیر نړیوالو سازمانونو هم په وروستیو کې په راپورونو کې ویلي چې افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
اوبه بالکل ستام نه ده چې ډیر کلی دي چې دغه خلک ځین تللی دي.
نور الله د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نور الله اندېښمن دی چې بېله اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې سره ځپلی ده او اوبه هم نشته، مسلمانانو باوري پر مخ وچې دي. نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي ده، سکه اوبه نشته، هلته نه د دالۍ و نه هوا و نه سیراجګر ده اوبه لري، مرجع ته نه راکوي. څه سم دا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دې ورکړي، اضافه دې نه ورکوي، خپل حق دې ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د پره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته، دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درختې چې مو دي، باغونه چې مو دي، په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبې په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقبه ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګون خود ویل، افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هند پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې امپاتې دي په یوه آنلاین غوښتنلیک ټینګار کوي چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي او د هند حکومت هم دوی ته د ویزو له ورکولو ډډه کړې ده. نور په دې راپور کې
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی او نیب دادګر دی. هغه په خپل ټویټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي، او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي، په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه یې آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي
موږ هیله مند وو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول پوهنتونونه تړلي او خلک غواړي چې په هند کې درس ووایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو تویزی ورکړی او لاوانسانې استلی دي. دا افغان محصلین وای پانتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولټي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولای.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کله کوم. په دې خبرونه کې له داسې ودوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو پاړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پښتنو تر څنګ مو دا پښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوست زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته موږ زده کړه کوو. موږ خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږ اواره ښه شوې ده. ژمی کې به موږ لږه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړه لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته 2 میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته 5 مضمونونه درس راکوي.